د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي. دغه راز د افغانستان حکومت نوي حکومت د فساد په وړاندې آیا اغیزمنه مبارزه کړې ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت صدې په پروګرام کې خبرې کړې چې د انصاف په لټه کې د اونیس پروګرام تر څنګ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. نن د خبرګولې ته وشتمه د روژې مبارکي لمړۍ ورځ ده. ولسمشر د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي د لمړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروری دی. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. ترکه د افغانستان خبرونه. نن د خبرګولیا ته وشتمه د روژې مبارکي میاشتې لمړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لمړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروری دی. ولسمشر ویل هغه کسان چې خوراکي مواد ذخیره کوي او بیا د نرخ د زیاتېدو په وخت بازار ته عرضه کوي، له هغه سره به جدي قانوني چلند وشي.
لازم ده چې د ضروري توکو د بیو د جګېدو مخاوني ولشي. د مسئول ادارو وظیفه ده چې احتیاط کارکونکي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي.
ولسمشر همدرز امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د روژې د مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت د ټینګېدو لپاره لازمي هڅې وکړي. ښاغلی غني له ټولو افغانانو هم غوښتي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د روسیې ولسمشر تور پوری کړ چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د مخدر موادو پر ضد عملا همکاري نه کوي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې دولتي شورا ته په موسکو کې ویل چې زموږ همکاران په افغانستان کې حضور لري، د مخدر موادو په برخه کې دې ته چمتو نه دي او نه غواړي چې مشترک کار وکړي. د روسیې ولسمشر بیا ویل چې افغانستان روسیې ته هیروئین قاچاقېږي. ځینو راپورونو له مخې په روسیې کې د مخدر موادو د قربانیانو شمیر هر کال تر 30,000 اوړي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوی دي. د زابل د شاجوی ولسوالۍ امنیه قومندان محمد الله رسنۍ ته ویلي چې دا پیښه د یو بس موټر او د تیلو د یو ټانکر د ټکر لامل شوې او شل کسان پکې ژوبل شوي هم دي. محمد الله ویل په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي او پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وی یو شمیر هغه پخوانی بندیان چې له زندانونو خوشی شوی اوس بیرته طالبانو لیکو سره یو ځای شوی او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگي. د خبره لوړ پړو امنیتي چارواکو پرون د هرات لپاره د شپږ میاشتنی امنیتي پلان د تشریح په اړه یو خبري غونډه کې وکړه. د هرات امنیه قومندان جنرال عبدالمجید روزی په دې اړه وویل یو شمیر کسان چې د ترخی پله د بګرام او نورو زندانونو او حتی د هرات له زندانه خوشی شوي بیرته د جګړې ډګر ته مخه کړي او اوس عملا په جګړو کې برخه لري. د هرات ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت لپاره په داسې حال کې د یو امنیتي پلان خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د ناامنۍ پیښې په تېره بیا د خلکو د تښتونې پیښې ډېرې شوې دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وی د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. اشتن کارتر د کانګرس غړیو ته تیر ورځ په واشنگتن کې ویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو جلب او جذب ورو شوی دی.
Of the 24,000 Iraqi security forces we had originally envisioned
they way the hago salir ustara iraqi amniyati zokun la dalits khachi mug darawan kal tarmani pore patsaluro markazun ki da hago darozani program darlut yawazimo da wuzaro tanu da istikhdam la para manabi mundali aw hamdaraz la terrorism sar da mubarizi da barkhi la para mo 2000 tana paida kridi de mutahida la tuno defa wazir ziyata kra iraqi zokun ta tajhizat aw bahir ham sust chawai da aw amrikai zokun hatse kawi chi iraqi pawjan ta da tank zed wasli aw da sarak da gaadi da bamuno da لمن زړلو وسایل ژر تر ژره وسپاري. د امریکا استازیو جرګې پرون د قانون هغه مساوده رد کړه چې لمخې د امریکا ولسمشر براک اوباما دې ته اړ ایسته چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یو میاشت کې وباسي. د دې جرګې نږدې یو پر درېیمه برخه غړیو دغه مساوده رد کړه. د دې قانوني مساودې لمخې اوباما مکلف و چې له عراق ټول شاوخوا 3,500 عسکر په یو میاشت کې وباسي او که ادارې دا پریکړه وکړي چې دا کار له امنیتي پلوه په یو میاشت کې خوندي نه دی، دغه پلان دې د روان میلادي کال تر پای عملي کړي. د ولسمشر خپل ډیموکرات ګوند سخت دغه اقدام ملاتړ وکړ. د استازو جرګې 130 ډیموکراتو غړیو له 19 جمهوري غوښتونکو سره دغه قانون ته مثبت رایه ورکړي. د دغه قانوني مسودې ملاتړ یې هیله منل چې دغه اقدام به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې له ځواکونو څخه د کار اخیستو لپاره د رسمي اجازې په اړه پراخ بحثونه راپورته کړي. اوباما پر دې ډلې د اګست له میاشتې راهیسې هوایي بمباري پیل کړي، خو وکیلانو تر اوسه پر دغې اجازې نه بحث او نه یې هم رایګیري کړې ده. د یمن په مرکز سنا کې تیر ورځ لږ تر لږه 4 بمی چاودنې وشوې چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې چې د انټرنیټ له لارې خپور کړی دی، د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چاودنې په داسې وخت کې شوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلفظ وکړو د یمن دننه د حوثي وسلوالو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي، او په سویس کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دوهمې ورځې په مخه د سولې خبرې روانې دي. د سویس په غونډه کې ملګري ملتونه هڅه کوي چې پروژه کې په یمن کې اور بند وشي، خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز اژانس ته وویل چې تر اوسه په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. یو امنیتي مسول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل 4 موټر بم چاودنو د انصار السیاسي دفتر د حشوش جماعت په جرف سیمه کې، د کیپسی جماعت په زیرا سیمه کې، او د قبا خضرا جماعت په نخه کړ چې په لسګونو کسان یې وژل او ټپیان کړل. روغتیایي کارکوونکو او عیني شاهدانو ویلي چې د چاودنو لږ تر لږه 1.5 تنه وژلي دي. او د ناتو یو لوړ پوړی قماندان فلیپ پرلوف وای د روسیې هغه پلان چې غواړي نوې لری واټن وشتن کې توغندي چې اټومي سرو کې لیک دی ویلې شي او پیری دا د اټومي ځواک لرونکي مسول هیواته لپاره مناسب نه ده. د اروپا لپاره د ناتو د امریکای جنرال ویل مسول اټومي قدرت لرونکي هیوادونه دا ډول چلند نه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې سیشنبه پر ورځ ویل چې هیواد به پر وان کال کې د اټومي وسلو لپاره له 40 زیات نوې بالستیک یا لری واټن وشتن کې توغندي راونی سي. دا د افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان حکومت وای د ناروی مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در نشست سالانه اوسلو مذاکره با طالبان نبوده و اراده هم ندارم.
د اصول د احتمالي خبرو له پیلې دو سره د اوربن مسله هم تړلې. خو د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل وای د جګړې کې لوري تر اوسه د اوربن لټنګېدو ډیر لري دي.
د یو غاړې سم د دې ته وقونی کې چې د کوموربند روسي مسلمان بایشي اوربن موخه اوربن بیا دې هم چا وبند سي.
د افغانستان دفاع د امیر وزیر وای د اورګاډي د پټي د جوړېدو مطالعه او څېړنې ته لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا وایي هڅه کوي چې د تقاعد په سیستم کې اساسي اصلاحات رامنځته کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. د فساد پر وړاندې د نوي حکومت اقدامات څومره اغیزمن دي؟ دا مسله مو د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څخه په پروګرام کې څېړلې ده.
کم از کم یو شی چې دوی کړی دی سیاسي اراده رامنځته کول وو.
د انصاف په لټه کې بلونیس پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو راسره وسی. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې د نړیوال کانفرنس په اړه یو موضوع چې په ورستو کې ډیر راپورته کیږي پر رسنیو کې هغه داده چې آیا په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو پلاوی خبري وکړي او کنه. دا هغه موضوع ده چې په ورستو کې ازادي رادیو هم ډیر څېړلې. خو د افغانستان حکومت پرون وویل چې د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبري کوي. بل ورته لکه څنګه چې مخکې وویل د ناروې رسنیو ویلي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو استازو هم ګډون کړی دی. په دې اړه د ولسمشر د مرستیال ویان څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازو سره په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړي. د ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمی وویل د دوی د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولی دي، خو افغان پلاوی له خوی سره نه دي کتلي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنې غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبرې، د سولې د بهیر په اړه خبرې او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستي چې له طالبانو سره خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال وایي دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمی په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړي دي څو خبرې ورسره وکړي. بل ورته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تانگزي، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سیشن بي پروس پرانستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس تو مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزي او یو شمېر نورو برخه اخیستې ده.
و مورید چې د افغانستان حکومت وایي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې استازي نیت نه لري چې له طالبانو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د معمول په څیر افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې لاره خپله کړي، کنه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي.
از خشم سربازان و افسران فداکار ما راه فراری نخواهند داشت.
ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه تیر ورځ د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت پیغام کې انکړی دی. له بلې خوا یو شمېر څېړونکي وایي چې له دې پرته بله لار نشته چې د افغانستان د جګړه پای ته ورسیږي، باید د سولې خبرو ته وسلوال طالبان غاړه کېږدي. دا خبره په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ازادي راډیو ته وکړه. متوکل په دې باور دی چې دواړه خواوې باید د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت په پام سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. له ښاغلي متوکل سره زما همکارې فرشته جلالزی مرکه کړې او په سر کې د اوسلو د غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
غیر رسمی خبری چی دی؟ هغه که مستقیمی نکیز ما غیر مستقیمی رسمی خبری هم یه منزلی داره ده چی دی تفتر سنو ده غبه ده خلق امیدون زیاده امید بشی ده اموازی ده سکوت حالت ما تولا سی یو این مخدماتی مرسل کاره سی نگر اغا سی امید چی سرای ده خبر که تو بورتوایی اغا نایواز رسمی خبری دی هم که چی دی مخامخ رسمی خبری نکی داره دانو تراره حالت دی هم غیر مستقیم خو رسمی خبری بشوید.
ولی تا آی طالبان سول غواری که اینو غواری؟
په دې شکل سره چې د هر جنگ وروسته سول راځي او سول د افغانانو په مجموعي کې یو غټ ارمان او هیله ده. ولی تر اوسه پورې چې خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دی شوی چې کوم اوربند وسی، نو د یوې غاړې سم د دې توقع نه کیږي چې یادې کوم اوربند وسی نمایشي اوربند موقتي اوربند یادې هم جنګ بند شي.
په نورو دنیا کې چې کله د سولې خبرې خلک کوي اول اوربان درته کوي، نو آیا تاسو په افغانستان کې د سولې د خبرو د رسمي پایل د پاره د کوم اوربان امکانات ګوري؟
فکر نه کوم چې مخکې له دې چې توافقات وشي خبرې اترې شروع شي او قدرت په توګه د اوربان وي. د فعلې حالت لپاره خو تمام دواړه خواوې خپل د طرف عملیات ته دفاع نور یا یو هوایی چې موږ مخدمه جګړه د بلخ زموږ د وطن دفاع ده تر څو چې خبرې شروع نه شي او ست اشراف ونه شي ډېر امیدوارې نه ست چې دا شي اوربند دی ولو موقتی ولو نمایشي یا د تر سره
د سولې د لپاره خبرې د کرزي صاحب په حکومت کې لا شروع شوی وي تر اوسه پورې ولې رسمي شروع کېدای نه سي؟ ستاسو په نظر ولې دا مقدماتي دي همیشه ولې دا همیشه غیر رسمي دي؟
اتل سول اراده واری پروسه پر خوځما تمزر باندې تر دې حد پورې چې واکمن جهان او ټول د افغانستان دولت او بلغانه هم دغه یو عملی اداره سایلی ستزاسته کوله دکه تروس پوری دا قطر دفتر او هم د سوری دفتر پنوم بازی دوی وارش تلقی که یو سیاسی دفتر دپارله د افغانستان دولت په وسیله نه ښکاري شوې انګوله په ټوله پالیسي ده. نو مشکلات شته تر څو چې اراده نه وي، تر څو چې فکر اشراف نه وي، افغاني محوریت نه وي. اوس اکثره زیاتر په امسایګال په نور هېوادونو باندې تنقید کوي چې د اسلام هېواد برخه سوله راولي، او دا ناممکنه ده چې افغانان تر څو خپل پیغام خپله نه شي بل څوک سوله راولي، دا مشکل کار به مطلب نه شي.
آیا دا درک نشته چې دوی په دغه خبره باندې پوه سي او که دوی نه غواړي؟ ستاسې په نظر مشکل په کوم ځای کې ده؟
زما په نظر هره خوغاړه چې د خپل موقعیت په مقابل کې حتی موقعیت د اوضاع څخه سم تعریف ونه لري، سم درک ونه لري، دا اشتباه وکړي. دوی د افغانستان دولت کې زیاتر تصور دا دی چې ټول مسایل د پاکستان په لاس کې دي، چې که د پاکستان سره سوله جوړ شي ټول د افغاني قضیې حل کېږي. نو دا حقیقت داسې نه دی. داسې ده چې همسایه او ګاونډي هېوادونه نقش لري په موضوع کې، مګر اساساً د قضیه او مسله افغانۍ ده. که افغاني اراده نه وي نو د دوو همسایګانو ته توقع ساده وخت ضایع کول دي.
نو تاسو په نظر د افغانستان حکومت وخت ضایع کوي؟
ما په نظر دا وخت د لاس ورکړي کوم چې ژر کېدلی شي، ځکه بهرني قوتونه جنګیاري قوتونه در په کمېدو دي یا په وتو دي، بلکه مالي ستونزې وي او اقتصادي ستونزې هم شته، هم حکومت هم ملت. نو هر څومره چې ژر ثبات راځي او سړی غیر مجهولې خوا ته ځي او معلوم ټاکلې لور ته ځي، نو طبیعي خبره ده چې په ټول ژوند باندې په ټول ملي ثبات باندې مثبت تاثیر غورځي.
د افغانستان ولسمشر اوس د سولې لپاره خبرو ته اولویت ورکړی. تاسو که د ولسمشر سره خبرې کولای، مثلا سپارښتنه مورته کولای چې دی دغه مسایل په نظر کې ونیسي، هغه درې ټکي اونده به څو؟
صادقانه با اراده هدفمند مذاکرات شروع شي، او د دوه ټکي دا چې د دوه مذاکراتو هغه پریکړه وکړي په صادقانه توګه اجرا شي، یا د افغان مزدوري ګروپ یا د نړیوال وزارت په سوري کې. درېیم چې هغه بېلابېل دي، هغه دا چې د افغانستان دولت باید زیاتر په بهرنیو مرستو باندې دومره اتکا ونه کړي چې حتی د خپل هېواد په کور دننه جنګ او جګړې او بېنظمي وو په بدل باندې حکومت ته ترجیح ورکړي.
او متوکل صاحب، د افغانستان حکومت وایي چې موږ سوله په خپل رقم غواړو ځکه چې موږ یو مشروع حکومت یو، ولې طالبان باید د افغانستان د حکومت شرایط ومني؟
مرحل هر مبارزه او هر جنگ دوه پړاوونه لري. یو پړاو دا چې دا تغییر راځي، بل پړاو دا چې تغییر وساتل شي. دا هغه دوه پړاو چې د دوام دي، ثبات دي، ساتنه ده. دا هغه لپاره دا اړینه ده چې تفاهم وشي، یوازې ټول کارونه په زور نه کېږي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو له وزیر مولوي وکیل احمد متوکل سره د سولې روانو هڅو په اړه مرکه وه. ښاغلی متوکل وایي چې د سولې لپاره تر اوسه پورې یوه کلکه اراده نه ده رامنځته شوې، او دواړه لوري د ده په وینا وخت ضایع کوي. دی وایي اول ډیره کلکه اراده پکار ده او هدفمند هلې ځلې، او دوهمه دا چې هغه فیصلې چې د سولې په برخه کې کیږي که هغه ابتدایي دي که هر څه دي باید صادقانه عملي شي. او له بله دی وایي چې د افغانستان حکومت باید دومره ډیر هم په بهرنیو مرستو اتکا ونه کړي. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه که نظر لرئ کوئ سې له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو له لارې موږ هم درته خبرو د افغان بي سي ماته سو اتل شمیر لاره کولای سي چې مخته پیغامونه راوستوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوریدل سهار 10:19 دی، اوس به بیا هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه وکړو. جان قاهل کوزی ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ غنه کې اسلامي دولت په افغانستان کې د پراختیا لارې لټوي تر سنډګ لاندې او تحلیلي مضمون خبر کړی او په برخه کې راغلی. د امریکا دفاع وزارت د سیشنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډله ممکن په افغانستان کې د پراخېدو لارو مندلو ته دوام ورکړي، او دې کار د رقیبو ډلو ترمنځ چې هر یوه د نفوذ پراخولو په لټه کې ده مرګونې صحنې رامنځته کړي دي. ورسپانه لیکي د امریکا پوځي چارواکي د هم وای د اسلامي دولت ډلې چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړي په خپل بالقوه ظهور سره د افغان چارواکو او پوځي مشرانو زیات پام وراړولی دی. خو امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه داسې کوم شواهد نشته چې وښیي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته ستر شمېر افغانان جذب شوي. دوی ممکن هڅه وکړي چې د خبري رسنیو پام ځان ته واړوي او زیاتې منابع ترلاسه کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه زیاتوي د امریکا دفاع وزارت په راپور کې ویلي د اسلامي دولت حضور او نفوذ په افغانستان کې په ابتدایي مرحله کې دی. وزارت وایي د ازبکستان اسلامي غورځنګ په ډاګه د اسلامي دولت ډلې څخه ملاتړ اعلان کړی او د نړیوال جهاد مشرتابوی بولی. خو د افغانستان طالبانو اعلان کړی چې دوی به داعش ته په افغانستان کې د پخې کېښودو اجازه ورنکړي. طالبانو دغه راز اسلامي دولت ډلې ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د ځان لرې وساتي. ورسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت راپور په هغه ورځ خپور شو چې طالبانو د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې خبرداری ورکړ که چیرې د دې ډلې وسلوال غواړي په افغانستان کې وجنګیږي د طالبانو تر مشرتابه لاندې باید فعالیت وکړي. ډیلی بیست مجلې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې پر ضد لاس یو کړی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي په فراه ولایت کې د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا خان محمد نورزی چې د اسلامي دولت ډلې ته اوښتی مجلې ته ویلي طالبانو د دوی په یو کمپ حمله وکړه او ابوبکر البغدادي ته وفادار بېګناه کسان یې ووژل. ده ویلي د طالبانو او داعش ترمنځ تفاهم شوی و چې یو په بل به حمله نه کوي خو طالبانو له دې تړون نه سرغړونه وکړه او حمله یې وکړه. نورزی ډیلی بیست مجلې سره ټلیفوني مرکه کې ویلي مسلمانان کړې وعدې نه ماتوي، طالبان نه مسلمانان او نه هم مجاهدین دي، زموږ جهاد به د دوی پر ضد د تل لپاره روان وي. نورزی دغه راز ویلي طالبان د اسلام له نامه نه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا نه پیسې اخلي. د ملا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حملو کې مهمه ونډه لري. دی وایي د داعش د وسلوالو پر کمپ د حملې پر مهال دی په کمپ کې نه و خو حمله ایرانیانو تنظیم کړې وه او څو تنو ایرانی فلم اخیستونکو د وژل شوو داعش جنګیالیو ویډیو او تصویرونه اخیستل. ډیلی بیست زیاتوي 28 کلن ملا خان محمد نورزی وای ایران زموږ لومړی درجه دښمن دی او که ابوبکر البغدادي ورته امر وکړي له افغانستان نه به ایران ته واوړي. نورزی وای د ملا عمر لپاره شل کاله جګړه وکړه او په خپل دې عمل ډیر پښیمانه دی او دا ځکه چې ملا عمر د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي نه د اسلام لپاره.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د فوایدامي وزیر وای د وسپنې پټلۍ او تخنیکي مطالعه او د هغې جوړولو په کاري لومړیتوب کې ځای لري. انجینر محمود امبلیغ پرون د خپلو راتلونکو سل ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح په مهال وویل چې د وسپنې پټلۍ د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د نښلولو له پلوه ډیر اهمیت لري. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د فوایدامي وزیر د وسپنې پټلۍ او تخنیکي مطالعې په راتلونکو سلو ورځو کې خپلو مهمو کاري لومړیتوبونو څخه بولي. انجینر محمود بلیغ د چهارشنبې په ورځ د خپلو سلو ورځو کاري پلان د بیان پر مهال وویل چې په دې موده کې به هڅه کوي چې د افغانستان د وسپنې پټلۍ ټولې تخنیکي مطالعې بشپړې کړي. ښاغلی بلیغ وویل چې د وسپنې پټلۍ د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو په خاطر له ډېر ارزښت برخمنه ده. دی وایي د دې لپاره چې موږ وکولی شو د افغانستان د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د یوې تلاری پټو غوکارو د وسپنې پټلۍ بل افغان حکومت سره اوګه ورکړي. د وسپنې پټلۍ پاره چې مونږ دراتلون کوسل ورځو لپاره پلان لرو هغه دا دی چې د شاوخوا 200 کیلومتر وسپنې پټلۍ اقتصادي او تخنیکی مطالبه په ټول هیواد کې پاتې ورسیږي.
تمام خواد رسید
اوس وخت افغانستان په خوره کې له حیرتان بندر تر مزار شریف ښار پورې د 15 کیلومتر په اوږدوالي د وسپنې پټلۍ فعال ده چې د آسیایي بانک د 120 میلیون ډالر په مرسته جوړه شوې. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ وایي تمه ده د ایرانی چارواکو لژنې سره سم د هرات ولایت او ایران ترمنځ هم د وسپنې یو پټلۍ جوړ شي. په افغانستان کې د وسپنې پټلۍ د جوړولو لپاره تیر کال افغان چارواکو د ترکمنستان، تاجکستان او چین له هیوادونو سره موافقه هم لاسلیک کړي. د فوایدامي وزیر خغلی بلیغ د سړکونو د ویجاړېدو لامل په موټرو کې ډیر باروباله خو ټینګار یې وکړ چې پراتلونکو سل ورځو کې به 220 کیلومتره سړکونه او 400 پلونه هم سروې کوي چې بیا د رغولو چارو ته زمينه برابرې شي. د 225 کیلومتره سړکونو او 350 مترو پلونو ډیزاین د 200 پروژو تدارکاتي کار پیل او د 200 پروژو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې د فوایدامي وزیر په سل ورځو کې د عملي کولو ژمنه کوي. خو اقتصادي کارپوهان د فوید عامه وزیر د اجمنې شعاری بولی او عملی کولو ته د شک پسترګه ګوري. یو افغان کارپو ډاکټر جاوید صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د فوید عامه نوی وزیر د سلو ورځو لپاره خپل پلان بیان کړ، کیدای شي وخت ځواب ورکړي چې څومره به عملي کړی شي. پخوانی دولت هم لوی وعده خلکو ته کولی خو عملي کولی نه. که چیرته ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله پر احتیا په خپل منځو کې د اعتماد فضا رامنځته کړي، نور هیوادونه به هم دې ته قانع شي چې په افغانستان کې ثبات راتلونکی دی. کاغلی صافی ویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ شتنه همغږي به د دې لامل شي چې په افغانستان کې وضعیت هیڅ ښه نه شي او یو شمېر مهمې پروژې به نیمګړې پاتې شي. د ویل چې افغان سوداګرو په څو وار له حکومت غوښتنه کړې چې د حلقوي سړکونو لویو لارو او اوسپنې پټلیو رغولو ته جدي پاملرنه وکړي. کارپوهانوی د دغه لوی لارو اوسپن پټلو او سړکونو جوړیدل به په اقتصادي پیاوړتیا کې لوی رول ولوبوي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له بجو د مخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅې تیزې کړې دي چې د تقاعد په سیستم کې یو لړ بنیادي اصلاحات رامنځته کړي څو متقاعدین وکړی شي چې په اسانۍ سره له بانکونو تنخواګانې ترلاسه کړي. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نو تفصیل دی خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تصمیم نیولې چې په سلو ورځو کې 50,000 متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې شامل کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې نوې سیستم به متقاعدینو ته د تنخواګانو ورکړه اسانه، شفافه او له هر ډول درغلیو پاک کړي. مرمن اوریاخیل وویل سره لدې چې اوس مهال په کابل کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد یو کمپیوټري سیستم فعال دی، خو تصمیم لري چې دا سیستم لدې هم مجهز او پرمختللی کړي.
پلانای بعدی که ما داریم به خاطر شفافیت بهتر سیستم از این کرده هم نیم شفاف میسازیم.
د شفافیت لپاره چی پراتونکو کې کوم پلانونه لرو؟ سیستم به لدی هم شفاف کړو. سیستم به بایومیټریک کړو چې هیڅوک دوه کارتونه ونه لري، او بل دا چې د متقاعدینو د وکالت سیستم به لمینځ یوسو، ځکه چې اوس مهال داس هم لیدل سیوی چې د یو مړ یا شهید سیوی په نامه اسناد جوړ سیوی او وکیل یې تنخواه اخلي. دا او دا ډول نوري درغلی به لمینځ یوسو.
نړیوال بانک په 2009 میلادي کال کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد په کابل کې د تقاعد د خزینې پر ریاست کې یو مجهز کمپیوټري سیستم جوړ کړ چې تر اوسه پکې شاوخوا 30,000 متقاعدین رجستر شوي او هر ورځ پکې لسلو څخه نیولې تر 200 پورې متقاعدین ثبتېږي. خود کار او ټولنیزو چارو وزیر وای چې اوس هم د متقاعدینو ستونزې په بشپړه توګه واري شوې نه دي او د تنخواګانو پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ کیږي. مرمن اوریاخیل دا هم وویل چې د دې ستونزې اواري ته یو کمیسیون ګمارلې چې د تقاعد د خزینې له ریاست سره هر ډول فنی مرستې وکړي. مرمن اوریاخیل وویل اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې متقاعدین خپل تنخواګانې له بانکونو څخه اخلي او هڅې روانې دي چې دا سیستم د هیواد په نور ولایتونو کې هم فعال شي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په لومړي سر کې ټول متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې دننه ظرفیتونه لوړ او د چارو دقیقه څېړنه وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار او ټولنیز وزارت کوم تصمیم چنیولای دا ډیر په ځای تصمیم ده. دا ډیر ستونزمنه خبر نه ده، یوازې یو تصمیم ته ضرورت لري. د ظرفیتونو روزل حتمی موضوع ده، قانون شته ده، پروسیجر له پخوانه هم شته، یوازې مدیریت کې لږ څه تغییرات ته ضرورت شته.
د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې سبان دي 1,40,000 متقاعدین شته چې د تقاعد د ریاست او د مالیه د وزارت له لارې تنخواګانې اخلي. ویل کیږي کسم ارزونه وشي په ګڼو دولتي ادارو کې ډیره نور داسې کسان هم شته چې د عمر لمخې تقاعد ته جوړ دي او د متقاعدینو په شمیر کې به نور زیاتوالی هم راولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. عبدالتواب خپلواک له هلمند لیکي دا د سولې خبرې د وخت ضایع کول او د پیسو مصرفول دي. حمید الله د هلمند ولایت لیکي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او حکومت باید غم وخوري. عبدالباری اکبر دوست له بقوا څخه لیکي چې سوله باید د ایران او پاکستان په ګډون نه وي، سوله باید د عربستان په منځګړیتوب وشي. دغه راز محمد وایس د هلمند ولایت د نادلیل ولسوالۍ څخه لیکي چې طالبان او حکومت باید په خپلو کې خبرې پیل کړي او دا خبرې هم باید رسمي خبرې وي. لتاسو ټولو مننه چې ازادي راډیو ته مو د 1903 افغان بي سي مخابراتي شرکت له لارې پیغامونه راسته ولیدي. موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو، خو پیغامونه ډیر زیات دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د خبرګولې ته وشتمه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروري ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د مخدره موادو پر ضد عملاً همکاري نه کوي. زابل په شاجوی کې نن سهار په یو ټرافیکي پېښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. هرات ولایت امنیتی چارواکی وی یو شمیر هغه پخوانی بندیان چې له زندانونو خوشی شوي اوس بیرته د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگي ایږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وی د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. د امریکا استازیو جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر براک اوباما د تاړې ست چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یو میاشت کې وباسي. او د ناتو یو لوړ پوړی قمندان فلیپ ابریدلوف وای د روسیې هغه پلان چې غواړي نوی لری واټن وشتون کې توغندي چاټومي سره کې لیکدولې شي و پیری دا د اټومي ځواک لرونکو مسول هیواد لپاره مناسبه نه ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلای شي، البته صافي او واضح په انټرنیټ پاڼه کې د ویډیو فلمونه او د غرض عکسونه هم شته. د افغانستان نوی حکومت د فساد په وړاندې تر اوسه هغه مبارزه چې مخته وړي آیا اغیزمنه ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې چې وروسته د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان د روغتیایي ستونزو په باب یو راپور راخلو. په کابل کې یو شمېر ناروغان شکایت کوي چې دولتي روغتونونه هر څه پر دوی په پیسو خرڅوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم دا ستونزه تاییدوي او زیاتوي چې د بودیجې د کموالي او کم امکاناتو له امله اوس مهال په سلو کې درې اویا د درملنې پیسې په خپله ناروغان پرې کوي. نور حال د مرزي احمد زی په رپورټ کې.
کیسه هم ویل کیږي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو درملنه په وړیا ډول کیږي، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په یو شمېر دولتي روغتونونو کې په ناروغانو باندې درمل خرڅیږي. د نور د ماشوم د روغتیا او رابی بلخي ناروغانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د روغتیا وزارت نه وغوښتل سو په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. محمد علم چې خپل درې کلن ماشوم د صحت طفل روغتون ته راوړی وویل چې په دغه روغتون کې د ماشومان لپاره یو کنول هم په وړیا ډول نه ورکول کیږي.
صحت طفل هغه روغتون دی چې موږ خپل ماشومان ورته بیایو، کنول هم ورته خپل اخلو. 15 افغانۍ نرخ دی. یو د لکسس پچکاري چې 10 افغانۍ قیمت لري هغه هم باید موږ واخلو.
دا سونځه پرته د ماشوم د روغتیا له روغتون څخه په رابی بلخي او نورو روغتونونو کې هم موجوده ده. هغوی وایي چې د ډاکټر سره د ویزیت یا ملاقات کارت هم په ناروغانو باندې په 500 افغانۍ پلورل کیږي او بیا د ټاپې لپاره هم باید مسولینو ته پیسې ورکړل شي. سیده چې نور روختون ته راغلي، اولی احمد چې خپل مور د رابی بلخی روختون ته راوړي، په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
شما ما درد میکده تا دوی
نموری وای سماستر گو درد که و نروختون تراغلم 500 افغانه می کارت وخیستو اوس بیا 500 افغانه اخلی او دوا ورکوی مسئولینو دی تاپی بخاطر 40 افغانه وخیسته او پا دولتی روختون که کمک بانده درمل پلورل کیگی
مادر خدا وردیم نیز دواش بر ما فرق
مخبل مورا وستی او طول درمل پا مک پلورل سوی او هر شای چه مک تووایی مک مجبوریو چه پولاندی پسی ورکلو
هغوی دغه راز د عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل څو د دولتي روغتونونو څخه په کلکه څارنه وکړي. په تیرو کلونو کې هم ناروغانو په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو په اړه شکایتونه کړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت هم دا ستونزه تاییدوي چې په دولتي روغتونونو کې درمل او نور طبي وسایل په ناروغانو پلورل کیږي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دونران یوازې 20% روغتیایي خدمتونه تمویلوي، نو په همدغه خاطر له ناروغانو پیسې اخیستل کیږي. ښاغلی مایار زیاته کړه که چیرې د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راشي، نو دغه راز په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه قانوني فیس اخیستل کیږي.
زه دا منم چې اوس مهال ټول ډاکټران له ناروغانو فیس اخلي. ناروغان مجبور دي چې له درملتونونو کنول او درمل واخلي، ځکه امکانات موجود نه دي. نو په همدې خاطر دا تعدیل سبب شو چې د فیس اخیستو سیستم قانوني شي. اوس مهال چې ډاکټران له ناروغانو پټې پیسې اخلي، نو د روغتیا قانون د دوهمې مادې په تعدیل سره دغه پروسه قانوني کیږي.
مایر وایي چې د روغتیا وزارت له ولسي جرګې نه غواړي سو د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راولي. ولسي جرګې هم د روغتیا قانون دغه ماده تصویب کړي او اوس مهال د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا کمیسیون په دغه ماده کار پیل کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د روغتیا قانون د دوهمې مادې د تعدیل له مخې په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه فیس اخیستل کیږي، خو البته بېوزلي کسان له دغه قانون مستثنا دي. ویل کیږي چې اوس مهال په کابل ښار کې 14 دولتي او 9 خصوصي روغتونونه فعالیت لري. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې په تیرو 13 کلونو کې د روغتیا په برخه کې میلیونونه ډالر مصرف شول، خو د افغانستان د روغتیا وزارت تر اوسه نه ده توانېدلی سو خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یک سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
د نو نصیر احمد نوم ده، دا سلوګر نه غیوم د سبریک ورک له سپلینا
ستونزه متده.
دا مو مشکل ده مېوبینه سره تقریبا دوه کال کې چې منډه وایم دا مېوبینه تر دی یو باګ میاشي او خبره کې چې واسناد اوس وخت تر شوی دا بیا چې زوم بیا شپږ وو میاشت تقریبا دوه نیم کال مونږ ته منډه کوم الته بس نه پیګم څه کوم په خدای مونږ حیران ده خو دولت ته یم. بس
ته چیرته معلول شوی په کوم ځکه؟
دو نیم کال کې د اطلاعات له خوانه موږ ملول شوی مې ده. بس خلق متول چې راځه د مېبینه اسناد جوړ کړو، دوه درې کال کې من د اسناد مونږ نه جوړیږي. بیا په دوه کاله موږ د اسناد جوړ کړ، بیا دلته موږ ته 5000 روپۍ ویل کېل، بیا وایي کابل ته ځي، کابل ته چې ورغلو تا ته پیسې راځي، هلته بیا وایي ټاپۍ نه ده خوړلی، بیا د ټاپۍ ته بېرته راغلم، ټول ته منډه وهلم وزارتونو ریاستونو ته، بېرته زما اسناد ورغلو کابل ته. اوس شپږ میاشت کېږي چې نن راځي سبا راځي، موږ ته چلونه کوي، چل جوړوي، تقلب کوي، ډاکه بازي کوي، موږ حیران سره.
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی، له چا سره مو اړیکه نیولې ده؟ هغه څه ویلي درته؟
هلته یو سړی ده چې شاغان میگی، حاجي صاحب شاغان میگی، هغه سره وایي اول سلامونه چې بیا چې حاجي صاحب شاغان ته سره هم خبره ده، موږ در هغه فقط سګرټ پوس کوي، وایي سبا راځي، اول خو نیم ګنټه موږ سره خبره نه کوي، بیا وایي سبا راځي، بل سبا راځي، ډېر مثلا جګه تلیفون هم واخیسته چې په تلیفون کې بعض وخت خبره کوي، وایي موږ ته تلیفون هم نه کوه. موږ خدای حیران یو، موږ هم څه شی ده، دا دولت نه غواړم، دا دولت نه هیڅ شی نه.
تاسو چې اول ټپي شوئ نو اسناد هم جوړ کړه، او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مو خپل اسناد وړي دي؟
و ټول منلې ده، موږ اسناد د موږ خپلې ائتلاف کابل ته هغه فرانسان شفخانه خپل ده، ائتلاف موږ وړې والته ټول هغه اسنادونه شته و منل. د تنا د موږ مشکل نه، تقریبا د موږ سلګونه نور ده، د خلک مشکل ده، د خلک مشکل جوړي، موږ ته چل وي، بس موږ دانه غوړم چې دار هم دولت تاسو کومک کوي، په دنیا دغه سره کومک کوي، ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي، خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي، په خدای ټول خلک مظلوم ده، ټول سره بس داسې دوکه بازی کوي.
اوس له کومې ناحیې معلولې؟
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مې ده، بس یو د لاس مې اوس کار نه کوي، بس داسې ټپ ولال ده، زه خپل هم بیکاره یم، بیکاره یم، تقریبا دوه درې کاله ده اسناد پس منډه وم، اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم، بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم چې خل ده، هغه مظلوم بیچارهګان چې منډه منډه هغه سره نور چلونه بندې.
ته چې پیسې نه غواړې، اسناد نه غواړې، نو څه غواړې؟
ګوره تقریبا دوه کاله خو منډه مو ویل اسناد پسې، نن ورځ سبا ورځ ټاپۍ لګه دغه لګه، بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 5000 روپۍ ویل کېل، بیا شپږ میاشت نور صبر مې کوه، وای وای یو امضا یې ټاپه نه ده شوی، بیرته د کابل نه راغله، بیا ټاپه ټول تمام موږ نه، تقریبا سلګونه نور هم ټاپه ولګول.
اوس تاسو اسناد چیرته دي؟
اوس اسنادونه موږ نه پوهېږم، دا هغه سره د خلک وایي کابل سره ده، معینیت سره ده، هغه هلته امضای پاته ده، امزای تقریبا وای نن سالی زی و غیر اوڑی سبا زی مک نپیگم، مک به خدای حیران حیران سرقم دو استوز ما در شوید در دولت تا مک تا مالان شد دست داکه بازی که خل سر چل که ظلم که طول.
پا آخر که غخته نمو چه ده؟
بچاره خفر نورم گولان من ده عرب راز من ده که انده خل مک تا غلط فامی که مثلا مک سر چل بازی که و اینن راشا سبا راشا مک غلطی تو گوره یو اسناد، یو اسناد دو کاله که دو نیم کاله که خدای مک اسناد پرته ده، دو نیم کاله که مک اسناد تو گیر نرازی، کم عیبم نلیری، مشکلم ندیده، ده حق خلق مایی که دوتا اسناد خی اولا نمبر اسناد ده، او یا فیصد هم مک در لکل ده، او یو فیصد تقریبا معلول لکل ده، بله هم ده خرص ده مفتر درخم که مگه ایران تاس خپلا بس قضاوت کن، بس ما ده خوخته نداشی مفتر نور مزوری که مثلا آلتا رازان خبر مکتا سر دخیا وی چه درخم ده مکتا خپلا نق سرگردان نشان ده مکتا ده مکتا قضاوت که مگه نور ده مسلمانان بچارگان چه رفت کره نیلی ریال تا شز نر علیکان منده وی بس اغاز سرم دست مملکی.
موږ د غستونزه د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولین د وزارت له مرستیالې سره یا پایکان سره طرح کړه.
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروګرام لرو، او هر پروګرام مو داسې دی چې په اړوندو ریاستونو کې یو منظم مهالویش لرو، نو دغه مهالویش لمخې په بیلابیلو نواحیو کې خپل کار تر سره کوي، او بیا په ټاکلي وخت دغه کار تر سره کیږي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ماوو سیړله، اړوند رئیس ویل چې د نصیر په نامه به ډیر خلک وي، نو د دې لپاره دوی کولای شي چې راشي او خپل ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزه یې چیرې رسېدلې. دا کار به هم وکړي، خو له هغې پرته کولای شي چې خپل ورقه ماته راوړي، مکمل شهرت خپل ماته راکړي، زه هم کولای شم دغه موضوع تعقیب کړم، خو که حقوق یې له سو مخکې کلونو وي په دې اړه څه ناڅه ستونزې شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې وشو وکړای اجازه واخلو ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته زی او موږ بیرته احکام اخلو په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو ځکه دوی زموږ له نظر یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمباری کې یا چاودنو کې ټپی شوی وي او معلول وي نو بیا د قانون لمخې ورته حقوق ورکول کیږي
تاسو له نسی سره څه همکاري کولی شئ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ
خپل ورقه دې په مستقیمه توګه ما ته راوړي زموږ دفتر هر کله خلاص دی نو سکرتاریت ته دې خالد تراشي هغه دې مسلې په جریان کې دی مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي اول به اسناد وکتل شي که په هغه کې لیکل شوی وي چې دا کس په جګړه کې ټپی شوی وو نو موږ بیا ورسره مرسته کولای شو
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829013
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
لو یو بخون کې خدای په نوم د ازادي رادیو قدر منوریدم کو السلام علیکم د حقیقت سره په اوسنی پروگرام کې د اداري فساد پر وړاندې د څارنی او ارزونې خپلواکي او ګډي کمیټې اجرایي سرپرست خغلې عبد العزيز اریایی زموږ د پروگرام ملمه ده خغلې اریایی ډیر زیات ستریم شپ خیر راغلی
مننه
خغلې اریایی د پام چې د ملي وحدت حکومت له تشکیله ډیر وخت تیریږي تقریبا شاوخوا لس میاشتې کېږي چې دوی خپل کار عملاً پیل کړی دی د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې دوی څومره کامیاب پاتې شوی دي ستاسو په نظر
په دې کې شک نشته چې د ملي وحدت حکومت مات په لسمش کې یا کمتر د لسمش نه ډېر مشکلات د دې په مخ کې وو د دې مشکلات څخه دراوتلو د پاره د ډېرې حسي کړې دي یو مشکل یو مهمه مشکل هم دا وو چې څنګه د حکومت وکړي شي چې د فساد په وړاندې خو مبارزه وکړي په دې کې کم از کم یو شی چې دوی کړی دي سیاسي اراده رامنځته کول وو چې دوی وکړي شو چې یو سیاسي اراده رامنځته کړي او بعضی داسي کار یا عملی نخي راغلي دي چې من کول شو چې د هغه په اساس وو یو حکومت وحدت ملی په مبارزه علی فساد کې کم از کم یو اراده سیاسي اراده لري
په خواني ولسمشر حمید کرزی هم په وار وار سیاسي اراده خودلی په مجلسونو کې ویلي چې موږ فساد ورکو او فساد پر وړاندې مبارزه په اراده کې خودلی البته نیت درلود چې داسې یو کار وکړي خو دا چې ونه شو یا تر یو حد پورې دا کار وکړ خو بیا هم افغانستان د فساد برخه کې لمړی او دوم مقام درلود په تیر وخت کې دوی هم اوس هغه سیاسي پالیسی تعقیبوي تاسو په نظر څومره به دوی وتوانی چې دا خپل خبري واقعا عملي کړي
د مخکنی حکومت په وخت کې داسې خاص شخصیتونه چې په فساد کې خیل وو او د حکومت له خوا هغه باندې فشار راول شوی وي داسې خاص موارد نه وو هم په دې حکومت کې موږ ګورو چې یو خود کابل بان خبره د دې سره سره چې موږ منو چې په دې کې هم ډېر تیروتنی وو خو ور سره د یو سیاسي اراده وو چې وو خیل شو رئیس جمهور له خوا او هغه پس هم کم از کم یو قضاوت وو شو او دویم هم دارنگ لکه تاسو اوس ګوره چې په هرات کې رئیس جمهور زی او د هرات لوی عالی رتبه مقامات چې په فساد کې خیل وو هغه سرانوالی ته معرفي کوي هم دارنگ د انکشاف شهری خبره چی نوی تاسو ته معلوم ده چی دغه رئیسان چی په فساد کې خیل وو هغه برانوالی ته معرفي شویده او داسي خو ګامونه خسته دي چی لکه د دې سره چی ډیر مشکلات دي په دې حکومت کې نشي کولی چی یو وخت کې ټول کسان معرفي شي خو یو داسي
نه کاری چی فساد موجود دی حتما
فساد خو ډیر زیات موجود دی او موږ د نوی چی فساد باندې ډیر زیات اغیزه کړی دي دغه کارونه خو یو اراده مستشوی دي او پلانونه هم پکې د تنظیم شوی دي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې مبارزه ته چمتو دي
سمه ده یعنی اوسنی چارواکي هم چې نوي شوی دي حتی دوی هم پر یو نه یو ډول په فساد کې ښکیل دي
نوي چارواکي چې کوم معرفي شوی دي اکثرا د سي خلکو چې لکه مونږ او تاسو با خاص دستی پوزیشنونه که کار نو کرده چه اقوی بانده فساد خبر اطلاق شه خب زمان نظر داده چه منگ از هم در وقت چه فیصله و کچی در خلق فساد سره مبارزه کوي که پخپل فساد باندې بیا غرکی
یعنی پخپل هم دغه حکومت ته وخت ورکول د دې لپاره چې دوی کم وخت تیر کړی دی د خپل هم په یو ډول باندې هغوی ته د فرصت ورګی چې کارونه لکه سستو کی یعنی په چټکۍ سره دغه فساد مبارزه عملی نکړي د ته پام چې اروپایي اتحادیه هم خبرداري ورکړي ک فساد ورک نکړي موږ خپل مرستي بندو او کموي نو دغه وخت ورکول هم دوی ته یو جرأت ورکړي چې بل اخر په دغه کار کې لکه ضعیف عملو کې تاسو په نظر څنګه خبرګون باید وخدل شي چې حکومت مجبور شي چې بلخره فساد ورکړي
دا بالکل تاسو سره موافق یو او تاسو هغه مخنی سوال چې وو د دې په اړه وو چې د شخصي خبره د وزیران او د نوې چارواکو دغه په اکل از موبایل چی دغه باندې خاص معلومات نشته چې در فاسد وو کنه او مخ دست چانس هم ورته میسر شوی نه د حکومت سست عمل کول په اړه مونږ هم نگران یو او ټول افغانستان خلق نگران دي خود د دې سره سره مونږ باید ومنو چې حکومت ډېر مشکلات لري او د دې سره سره د حکومت نوې تصمیمونه چې په دویم سلورنیز پلان کې چې کوم پلانونه لري په ټول وزارتخانو کې خاصتا هغه وزارتخانه چې موږ سره وزیران صحبت کړی دي او شریک شوی دي هغه پلان موږ سره موږ ګورو چې یو ټاپ اولویت او یو مهم اولویت چې دی از فساد سره مبارزه خبره
شو چې ځینو وزیرانو تاسو سره خبرې کړې اندي په خپل سر لزنی پران کې ځینو د فساد ورکول هم شامل کړي دي آیا تاسو همکاري ورسره کړې ده چې د همکاري زمينه مو برابر کړې چې دوی سره همکاري وکړي
بالکل د همکاري زمينه هم مخکې خو په کمیټه کې یو سو ارزیابیان شوی او په غوي وزارتخونو کې لکه کار او تولنیز چارو وزارت او د لوړو ازدکرو وزارت او تدوال وزارت په دې وزارتخونو کې موږ مخه ارزیابی درلود او د فساد په ولاند زیانمنول تشخیص شوی او په هغه وزارتخونو کې هغه سره موږ شریک کړل او هغه هم ډیر زیات تعهد سره موږ سره جمعنه درلود چې هغه په سلو ورزنه پلان کې تطبیق د پاره او زموږ سفارښتنه د تطبیق د پاره کار وکړي
او باوري هستی چې دغه ستاسو سفارښتنه به تطبیق کړي
یو سو پرمختګ شوی دی لکه کار او تولنیز او چارو وزارت او همدارنګ با مهاجرین وزارت کې موږ پیشرفت ګورو پرمختګ ګورو په نورو کې زمونږ تیم اوس هم وزارتخانو سره د نظارت د پاره تر دی زمونږ په شپږ مشتنی راپور کې د من خوره کلو چې کوم ځای کې سمره پیشرفتونه او پرمختیا
شو دغه ریپورټونه تاسو متعهد یاست چې خبروي کڅنګ
بالکل موږ متعهد یو او مستقلانه د ول سره خبرو د وزارتخانو کې د سکم پیشرفت شوی وي هغه به ان شاء الله خلکو ته وړاندې کوو
اوسنی چارواکي ډیر وخت په خوانی چارواکي ملامتوي چې فساد له هغه نه موږ ته په میراث را پاتې دی آیا واقعا دا مسله تاسو تاییدوي او کدوې زان به کمکاری یا د ضعیف عمل او د ضعیف کړنو د پټولو لپاره د خبره کوي بل اخره
دوست دارم معلومه ده چې په یو کال کې د یو بد وضعیت راغلی و د بحران انتخاباتي لوجنه یو خلای قدرت مونږ ویل شو هغه وخت په هغه وخت کې ډیر زیات مشکلاتونه خلکو ته او حکومت ته رامسته شو د هغه نه مخکې هم د رئیس جمهور کرزی په حکومت کې د لوی سیاسي اراده چې د فساد په وړاندې مبارزه لپاره ضرورت ده دومره نه و په دې کې شک نشته چې د مخکې نه فساد تقریبا د دیار لس کالو نه تر اوسه پورې شکل نیولې دي او یو سټراکچر پیدا کړې دي په دې کې چې ډېر سخت دي چې مبارزه پکې ډېر اساني سره وشي. خو دغه سیاسي اراده چې پیدا شو او اوس خلک په دې باندې تقریبا باورمن شوی دي چې رئیس جمهور غنی مبارزه کوي علیه فساد په وړاندې، خو دا یو خنخ دی او کولی شي چې دا ان شاء الله موفق شي.
د زینو پخوانی چارواکو د ولسمشر زینی دوستان، د پخوانی ولسمشر البته د لمړي مرستيال او د زینو نور لوړ رتبه چارواکو دوستان په فساد کې ښکیل بلل شوی یا په دې تورونه پوري و چې مثلا فساد کړی دی. مثالونه هم ډیر ژوندۍ مثالونه موجود دي چې د بانکونو په سقوط کې مثلا دوی ویل کېده چې لاس لري، داسې تورونه په هغوی لګول شوي او دوسیې وړاندې شولې په محکمو کې. اوسني چارواکي چې له هغوی نه جلا راغلي دي، مثلا داسې چارواکي وو چې یا په هغه وخت کې ول یا نه ول ډېرې نوې تیرې دي، دوی سره هم دغسې یو ستونزه شته که څنګه؟ د دوی خپلوان هم استفاده جویي کوي د دوی له نمونه که څنګه؟
تر اوسه پورې خو په دې داسې خاص نښې نه لرو چې هغې باندې قضاوت وکړو. دا به پریژدو د لوستنی ورځو ته او کلونو ته چې وګورو د کی کنه، تر اوسه پورې داسې خاص نښې نشته چې هغې پسې تبصره وشي.
مننه. د ولسمشر کرزي په دیارلس کلنه تقریبا څوارلس کلنه دوره کې څومره فساد شوی ستاسو په نظر؟ او اوس وخت هم دغه فساد روان دی که واقعا هم دغسې روان و، چې ستاسو په نظر دا دواړه به څومره د مقایسې وړ وي؟ کوم یو به ډېر وي؟
فساد خود ډېر انواع لري او په هر نوع چې ګورو ولسمشر کرزي په وخت کې ډېر مشکلات وو او تر اوسه پورې هم هغه مشکلات روان دی. داسې نه وایو چې حکومت په ولسمشر غني حکومت کې داسې څه کموال ډېر زیات راغلی. خو دغه سیاسي اراده چې ځان رئیس جمهور غني او دواړه رهبرونه خودل دي، دا یو داسې کاری چې لږ تغییرات په وزارتخانو کې راغلی دي، په خدمات عامه کې راغلی دي. لکه مخکې که تاسو اداري کار د پاره چې ضرورت و تاسو دغه مثال په ډول پاسپورت واخلې یا داسې یو تذکیره واخلې، په هغه کې ډېر زیات ستونزې و او رشوه هم پکې ورکول ډېر زیات مسایل و. خو اوس دغه لږ کم شوی دی، نه وایو چې بالکل.
ښاغلی عبدالعزیز آریایي، د اداري فساد پر وړاندې څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې رئیس سرپرست، تاسو نه مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې خبرې
وکړې.
کور ودان.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کہ چور شوم دا جہان میں واڑ پرے کو یو ورس تا شام میر من میں سے ستا پاچاو پاچنو ستا بندی و بدوستر کو نہ پناوام میو ورز مونگستڑی لد دوم رڈے رخلکو لاس پلاس زاو تو دزړه
شکرتانو زا او تو یو اوراز و ستال سترگو زخو دوکو دیسی کی ویز ما پچی کی زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزی کی یو ورزو ستا پر جب دغسی سندرشنی دیو تا ومنی والے ساپستر کو کے لمبے غواړم زما لفظونه وکړم